پاپ په خپل پیغام کې ویلي په ټینګه له نړیوالې ټولنې څخه دا غشخړې په اوارۍ کې د قوي هڅو غوښتنه کوي چې ستاسو اصلي هیوادونه یې نارامه کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. د دې خپرونې په دوام کې واوري. د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقې په لاسلیک کې د ځن لکبل تر ټاکلې اندازې زر زیات سرتیری په افغانستان کې پریشتي. په دې موضوع د فوزي چارو د یو صاحب نظر اوري.
سربازانو زیاتې دل یا د اول په مورال کې افغانانو باندې اثر تاثیر لري ځکه دوی یو پښتانه پیدا کوي.
د افغانستان حکومت ایران ته یو پلاوی لیږلی چې دا هیواد د لکونو افغان کډوالو د ایستلو په اړه له خپلې پریکړې وګرځوي. د پوهنتونونو ټولنې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د نه تکرارېدو غوښتنه وکړه.
متاسفانه تیر کال ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې.
د هلمند گرش په نارامو سیمو کې ګڼ ښوونځي بندي. د فراه ولایتي شورا له لارو او واټونو خنډونه لري کړل.
دا ډیره تشکر چې دا لار خلاص شوی خلاص دی ورشي تر سره د فرسيات په پیلري باندې تګ را تکول.
د پاکستان پوځوي د القاعده یو مهم مشر وژلی. دا موضوعات په دې خبرونه کې اوریدای شي. په یاد لري له اتمو بجو وروسته یعنی د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې له ایران څخه د لکونو افغانانو د استلو د احتمال په اړه ستاسو نظر اورو. د امریکا دفاع وزیر وایي پر پخوانی اعلان شوی شمیر سربیره به د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. چک هیګل پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل متحده ایالاتو د افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه د خپلو زرو سرتیرو استل ځنډولې دي. له دې سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 9,000 سرتیرو ته زیات شي. هیګل وایي د اضافي سرتیرو په پاتې کېدو د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. په دې اړه تفصیل اجمل اندافروي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د کابل او واشنگتن او کابل او ناټو ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته زر تنه نور سرتیری هم پریږدي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما په می میاشت کې ویلي و چې د 2014 میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9,000 سرتیری پاتې شي. خو پرون د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د بدلون خبره وکړه او وی ویل د روان کال تر پای تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9,000 امریکایي سرتیری پاتې شي. خغلی هیګل چې د شنبې په مازیګر په کابل کې له افغان ولسمشر خغلی غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې سرګندونه کولې وویل د ولسمشر باراک اوباما په تایید د زر تنه اضافي سرتیری په افغانستان کې د هغه تشه د ډکول لپاره پاتې کیږي چې باید د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا ډکه شوی وي. نو مولوی ویل لا واشنگتن او ناټو سره د افغانستان لخوا د امنیتی تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د ناټو نور غړي هیوادونه ونتوانېږي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره په وخت پلان جوړ کړي.
However, because of prior delays in signing these agreements,
خغلی هیګل وایي د امنیتی تړونونو په لاسلیک کې د ځنډ له کبله په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت په اړه پلانونه څو میاشتې شاته پاتې دي او له هغه څه چې موږ هیله لرله وروسته دي. په نتیجه کې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ کمانډانانو ته دا زمينه برابر کړه چې وکولای شي د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو په شمیر کې هر ډول لنډمهاله کمی تر څو میاشتو تنظیم کړي شي. دا به تر هغه وخت وي چې د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سرتیری دلته ورسیږي. نو مولوی ویل چې د دې اضافي سرتیرو پاتې کېدل له 2014 میلادي کال وروسته د دوی په ماموریت کې چې د روسنې او ملاتړ ماموریت دی هیڅ ډول بدلون نه راولي. خو چې هیګل زیاته کړه هیواد به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده شبکې پر خوندې ځاله بدل شي. نوموړي وویل دوی به د هغه طالبانو په ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره مستقیم ګواښ وي او یا هم د القاعده شبکې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې خبرې غونډه کې وویل چې 25 ورځې وروسته افغانستان له امریکا سره د اړیکو یو نوی پړاو ته داخليږي. د نوموړي په وینا د دې نوي پړاو په پایل سره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې هر اړخیز مسؤلیت پر غاړه واخلي.
از اول جنوري 2015 قوای امنیتی افغانستان
خغلی غنی وای د جنوري لومړی نیټه څخه افغان امنیتي ځواکونه د خپل ګران هیواد د ساتنې هر اړخیز امنیتی مسؤلیت پر غاړه اخلي. په عین حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به نوی اړیکې د هغه امنیتی تړون پر بنسټ وي چې څوونه مخکې د افغانستان ملي شورا تصویب کړ.
اکثریت آرا یې تصویب کړ انجام میشه.
چکهګل چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په توګه خپل دند استعفا کړی، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخیسته. ځینې څارونکي وایي خای د امریکا لخوا په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پریښودلو یو سبب همدا ورستۍ نام نه یوسی.
ومرزل چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په کابل کې وویل چې د روان میلادي کال لپاره پات رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زرتنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. نو موري له امریکا او ناتو سره د افغانستان لخوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځند د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب وباله. خو آیا رښتیا د دې موافقه او د لاسلیک ځند د دې سبب شوی چې امریکا د پخوانی پلان خلاف زرتنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پریږدي، او که د افغانستان دننه د ناامنیو وروستیو پیښو امریکایي چارواکي دې پریکړې ته اړ کړي دي؟ دا پوښتنه اجمل اند وی مرکې په پیل کې د پوزی چارو له افغان ماهر عتیق الله امرخیل څخه کړی ده.
نه زه باور نه کوم نکی تانون زندول یا نه زندول که دا تاسی سربازان باندې نه کیدی که دا ماس کې نه ځوې هم اترفیو چې دی لري هغه دا څه دی وو به کنه مگر اساسی خبره دې ده چې دا وضع اوسنی وضع په افغانستان کې چې راغله د مخالفینو فعالیتونه چې زیات شو مخصوصا په ولایتو کې دوی دې ته مجبور شو چې د خپل ستراتیژیک نوې کتنه وکړه او جنرالانو د دې اوباما ته مشوره هم ورکړې وه. لپاره دې چې هم د دې اډې وساتل شي او هم د دې د لپاره چې په ضرورت په وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې یا په ماروي پالتنو کې مشکل حالات راځي کومک وکړی چې ضرورت دې وي چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کا.
بهرني ځواکونه خوایي چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به د دوی نوې ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت ته. نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنۍ او پیښو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شوه د پر اول دغه د سربازانو زیاتې دل یا د اول څه مورال د افغانانو باندې څه تاثیر لري ځکه دوی یو پښتوانه پیدا کړي. یعنې په دې معنی چې ناتو او امریکا اوس هم خپلې ډلې سرته رسوي د افغانستان د اردو په ملاتړ کې دوی دي. په دې حالت باندې یو مسله د مورالي ده چې تاثیر کوي. اما لفرض دي چې د موږ وکولی شي په افغانستان کې امنیت تامین شي، نو په دې خاطر باندې ضرورت دې ده چې افغان قوتونه ورېږي شي او په نوې سلا ورېږي شي.
د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي او کنه دننه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم اصلاحاتو ته اړتیا ده؟
په دې کې اوسنۍ سلا او تجهیزاتو چې افغانان لري د افغانانو لپاره به ډېر مشکلې چې امنیت تامین کړي تلفات به زیات دی یو خبره ده. دویمه خبره موضوع د لیډرشپ ده، موضوع د ادارې ده. که چیرته په دې کې نوې کتنه ونیسي او نوی جمهور په دې کې نوې کتنه ونه کړه او کار اهل کار ته ونه سپاري او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضو تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص او افراد ځای شوي دي چې هغه مستقي نه دي، هغه دومره پوهه نه لري، هغه نشي کولی چې مثلا یوه صحیح اداره وکړه تر هغه چې کار اهل کار ته ورسپاري مستقي اشخاص مابند ته رانیسي. یعنې خپل لیډرشپ قوي نیسي تر هغه پورې به ډېره مشکله ده اداره.
د پوزي او امنیتي چارو ماهر عتیق الله امرخیل چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکی وای تهران ته د دغه هیواد یو پلاوی تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ پلاوی د شنبه په ورځ تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت چارواکی وای دا پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د کډوالو د ستونزو سربیره په دوه اړخیزو کلتوري اړیکو هم خبرې وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د بهرنیو چارو وزارت وای تهران ته تللی افغان پلاوی به د هغو شاوخوا 15 افغان کډوالو د برخلیک په اړه ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي چې د اقامت ویزې پای ته رسیدلې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان حکومت دا پلاوی د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ وروسته له دې ایران ته ولیږل شو چې ایران په لکونو مهاجرو ته د وتلو امر کړی. ښاغلی مستغنی وایي ایران څلور کاله وړاندې ډیرو افغانانو ته په هغو هیواد کې د پاتې کېدو اسناد ورکړي وو چې دا مهال د ډیرو د قانوني اوسېدو معیاد پوره شوی او ایران ورته د وتلو ویلي دي.
د اجرایه رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ پلاوی ایران ته تللی او د ایرانی چارواکو سره به د افغان مهاجرو د ویزو په تمدید خبرې وکړي. نو دا پلاوی به د ایرانی چارواکو څخه د 400,000 افغانانو د ویزو د وخت غځولو غوښتنه وکړي.
د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا 900,000 افغان مهاجر په قانوني اسنادو او تر 1.5 میلیون ډیر په غیر قانوني ډول اوسیږي چې ایران تل په سختو حالاتو یا ژمی کې د دوی د ایستلو هڅه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسیون غړي وایي ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا ایران تل هلته د میشتو افغانانو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د فشار د آلې په توګه یې کارولې دي. د دې کمیسیون غړي بای مراد کوینلی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د حکومت د نورو برخو درغونو ترڅنګ د افغان کډوالو د ستونزو د خدمولو او هیواد ته د هغوی د راستنېدلو هڅې وکړي.
څرنګه
چې په بهر کې د مهاجرینو فیصدي ډیره لوړه ده نو له بلې خوا د ډیرو ستونزو سره هم مخ دي او څوک چې د اوسېدو جواز ونه لري نو تابان دا ستونزې لا ډیریږي. اوس چې محقق سفر کړی هیله شته چې ستونزې حل شي ځکه محقق د ایران سره ښې اړیکې لري.
افغانستان د کډوالۍ په برخه کې په نړۍ کې لومړی ځای لري چې اکثره کډوالي هم په ایران او پاکستان کې میشتي. په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې، اقتصادي ستونزې او نامنې هغه عوامل دي چې له مخې افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د حامد کرزي په مشرۍ تیر حکومت په تیرو 14 کلونو کې د دې کډوالو رستنېدو ته هڅې وکړې خو لا هم زیاته برخه کډوال رستنېدو ته زړه نه ښه کوي او په سختو شرایطو کې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. په همدې ډول نوی افغان حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې بعد د کډوالو ستونزو ته رسیدګي کوي او تر ډیره به هڅه کوي چې د کډوالۍ ګراف راکم کړي.
د افغانستان د حکومت پلاوی تهران ته رسیدو سره سم پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پسفیک د چارو لمرسیال ابراهیم رحیم پور سره وکتل. افغان پلاوی ایرانی چارواکو ته په ایران کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله پیغامونه وسپارل. افغان پلاوی به له ایرانی چارواکو وغواړي چې د شاوخوا 1,60,000 افغان کډوالو د ویزو مهلت اوږد کړي. د افغانستان د حکومت و مورل چې د افغانستان حکومت ایران ته پلاوی لیږلې چې له دغه هیواد وغواړي چې په روان ژمي کې له خپلې خاورې د لکونو افغانانو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. آیا د ایران پریکړه سیاسي او پر افغانستان د فشار لپاره ده او که فکر کوي چې ایران هم مجبوریتونه لري له کډوالو پتنګ دی؟ مایکروفون ستاسو پروګرام هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خپري شي. په داسال کې چې په دې ورسي کې وسلوالو مخالفانو په کابل شهر کې موټر بمی او وسلوالي جهادي حمله زیاتې کړې. د کابل نوی امنیت قمندان ویلي غواړي د کابل شهر پر امنیتي سروې لسره غور وکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو. خو اوس د افغانستان د پوهنتونونو د استادو د ټولنې د څرګندونو په باب د ټولنې د کانکور په ازموینه کې د اداري فساد له منځه وړو او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید هڅه وکړي چې د کانکور په برخه کې د تیرو کلونو درغلي بیا تکرار نشي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له حکومت غواړي چې د کانکور پاسموینه کې د اداري فساد مخنیوي او په دې برخه کې اصلاحات او تجدید پاملرنه وکړي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر د شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل په تیرو کلونو کې چې د کانکور په برخه کې کومې درغلي شوي سخت کال باید تکرار نشي. ښاغلی اکبر وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید هیڅ ډول لاسوهنه پکې ونه شي.
متاسفانه تیر کال وښودله چې ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې، هغه کې که فساد اداري و که د زورواکانو داسې افراد و اشخاصو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړله چې اساسا اهلیت او کفایت نه لرلو، او د دغې پروسې وکولی شول چې د نورو متعلمینو چې په خوره زیار ګاللی و تر څو پورې چې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي دغې حقوق سلب کړل، چې بیا هم بیا د افغانستان د خلکو اولادونه هغه څه چې د دوی حق ده دغې حق نه محروم نشي.
با همدې حل کې د دې ټولنې خړو د ځوانانو لپاره د کانکور ازموینې په برخه کې د یو لړ اسانتیاو پیشنهادونه هم مطرح کړل.
د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د شپږ دېرش ښوونځیو څخه لس د زده کوونکو په مخ باندې د ګرش کولسوال وایي طالبان د ښوونځیو د پرانیستلو سره مخالفت کوي. د ګرش د پوهنې مدیر وایي لا هم شل زره زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او له دې جملې شپږ زره پنځه سوه نجونې دي. په دې اړه له هلمند د الیاس دایي راپور واورئ.
د ګرش کولسوالۍ په شمیر نه امن سیمو کې لا هم لس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د ګرش کولسوالۍ د پوهنې مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د ټولو شپږ دېرش ښوونځیو څخه لس په هغه سیمو کې تړلي دي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د ګرش کولسوال محمد فهیم موسازی وایي که څه هم د سیمې خلک له حکومت څخه د تړلو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو تړلو ښوونځیو ته وسلوال د بیرته پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي.
چې نسبت نورو ولسوالیو ته مکاتب او ښوونځي فعال دي، مسلکي استادان لري او زموږ شاګردانو زده کړې ته لاسرسی لري، اما بیا هم بدبختانه زموږ په ولسوالۍ کې په بعضو سیمو کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د خلکو لخوا څخه چې نه غواړي چې په افغانستان کې صلح امنیت تامین شي او نه غواړي چې زموږ بچیان زموږ ځوانان تعلیم و تربیه وکړي او زده کړې ترسره کړي، بیا هم بعضې مکاتب تړل شوي دي.
د ګرشک د ښوونې او روزنې مدیر حاجي عبدالحمید وایي په پاته شپږ ویشت پرانیستو ښوونځیو کې تر شل زره ډېر زده کوونکي درسونه وایي چې له دې جملې شپږ زره پنځه سوه نجونې دي. دوی وایي د سیمې خلک د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو په سیمه کې د موجودو ناامنیو له امله نسي کولی تړلي ښوونځي پرانیزي.
شپږ دېرش بابو مکاتب لرو، په دې شپږ دېرش بابو مکاتبو کې مو شپږ ویشت مکاتب فعال دي او لس مکاتبو مو دروازې تړلي دي چې سکوت کې هغه په هغو منطقو کې دي چې هغه هغه سي منطقې دي چې روزمره د دولت خوا څخه هلته مقابلې روانې دي، هلته جنګونه روان دي. نو موږ دغه منطقې د خلکو سره زیاتې غونډې او مرکې کړي دي د دوی د اولادو د شاګردانو د مکتب د تړلو په باب باندې.
عبدالحمید زیاته کړه د ګرشک د پرانیستو ښوونځیو څخه شپاړس ودانۍ لري او نور پاتې په شخصي کورونو او جماعتونو کې د تدریس بهیر پر مخ وړي. د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بستي د عالي لیسې شمېر زده کوونکي له ښوونیز بهیر څخه خوشاله دي، خو د کتابونو او قرطاسیې په برخه کې له ستونزو سره ټکوي.
نور استادان شدا شته وایي ښه کتابونه هم خوراک ګرده ستونزه خو موږ نور استادان چې راځي داسې ته وایي پر سات راځي زیریږ ستونزه نه لرو.
په ګرش کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت څخه دغه ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي چې دم ګړۍ تړلي دي. دوی وایي لا هم په زرګونو داسې کسان بې زده کړې پاتې دي چې له زده کړې کرکه نه لري، خو د کلي ښوونځي یې تړلي دي. په هلمند کې ټول درې سوه درې اتیا ښوونځي شته چې دوه سوه شپېته یې پرانیستي دي او پاته یو سل اتیا یې د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلی دي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې ځواکونه یې پرون د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه مشر د وژل کېدو په اړه له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې مهم قومندان او د اسامه بن لادن نږدې ملګری عدنان شکري جمعه وژلی دی. د پاکستانی پوځ د امرکو دفتر یا آیس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د شمې په ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته نږدې په شینور سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کامیاب عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې عدنان شکري او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د پوځ په وینا په دغه نښته کې یو پاکستاني پوځي هم وژل شوی دی. د پاکستانی پوځ ویاند اسم باجو پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اهل شریف د هغه پوځیانو ډله ستایلې چې دغه عملیاتو کې برخه اخیستې ده. نوموړي همداراز ویلي چې په دغه عملیاتو کې عدنان شکري ته د پناه ورکوونکو په ګډون 15 تنه نور هم نیولې دي. د القاعده شبکې پر قومندان عدنان شکري د امریکا متحده ایالاتو تور لګولی و چې پر 2003 میلادي کال د نیویارک ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي کې د بمي چاودنو دسیسه جوړه کړې وه او د همدې هدف لپاره یې درې کسان ګمارلي وو چې په قبایلي سیمو کې روزل شوي وو. ویل کېږي چې عدنان شکري د القاعده شبکې د نړیوالو عملیاتو مشر ټاکل شوی و. دغه دنده دا چې یو وخت د 11 سپتمبر د تروریستي بریدونو پلانونکي خالد شیخ محمد پر مخ بیوله. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو تر پیل وروسته عدنان شکري جنوبي وزیرستان ته تښتېدلی او هلته پټو. دغه مقاماتو دا ادعا په داسې حال کې کړې چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون د 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې تر 1200 زیاتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د عدنان شکري په اړه معلومات ورکوونکو لپاره 15 میلیونه ډالر انعام ټاکلی و. د یادونې وړ ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر مشران په پاکستان کې یا خو ژوندي نیول شوي او یا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو او یا هم د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
په یاد لري چې لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. په نننی پروګرام کې له ایران څخه د لکونو افغانانو د استلو د احتمال په اړه ستاسو نظرونه اورو، خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته دروسپارو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې به هر اړخیز سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ایز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وايي د راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی وايي د لندن په کانفرنس کې کړې ژمنې پرې له بهره نه دي تحمیل شوي، بلکې دا ژمنې دوی په خپل خپلو خلکو سره کړې دي. راپور نوای په کونار کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې نه تنه پاکستانی طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکاو ته تللی دی او هلته یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روس پلو بلتون غوښتونکو د استازو ترمن د خبرو د نیوي پړاو اعلان کړی. د سوری حکومتي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو برید په شا تمبولی دی. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورېدونکي توګه ایستل کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9:30 در این برنامه میزبان شما خواهیم بود. حکومت افغانستان قرار است یک هیئت را به ایران بفرستد تا از مقامهای آن کشور تقاضا کند که ویزه اقامت صدها هزار مهاجر افغان را تمدید کنند. مسئله تمدید ویزه اقامت مهاجرین در حال پخش شده که ایران هفته گذشته از توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن انتقاد کرد. تعداد زیاد البته 100 هزار تن که در حال حاضر در ایران در مهاجرت به سر میبرند حالا با خطر خروج از این کشور روبرو هستند. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است که امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث ازی شده که افغانها در ایران تحت فشار قرار بگیرن یا ای که ایران هم مجبور شده تا اینا را اخراج بکنه؟ میتونین نظرات خود را با ما در این برنامه شریک بسازین و تا لحظات بعد تماس های شما را خواهیم گرفت.
بله، یعنی اصلی مطلب داره چه آیا استاسو په نظر د ایران دا پریکړه چې پلکونو افغانان په دې سرژمی کې لخپلې خاوري باسي دا د دې لپاره ده چې په افغانستان یو ډول سیاسي فشار راوړي او کنه فکر کوي چې ایران هم مشکلات لري په ټول سیزي کې چې د کډوالو کوربه دی او بلاخره باید افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي؟ که هر ډول نظر لري کولی شي چې همدا شیبه ازادي رادیو ته تلیفون وکړي 0992035540 او هم 0982255 زموږ د تلیفون شمیرې دي او یا هم د افغان بیسیم د 8013 شمیرې لري لاند پیغام راولي کوي.
بله حتما نام و محلتان را بنویسین، ذکر بکنین در پیام هایتان و همچنان لطفا واضح بنویسین با دری و پشتو پیام های شما را حتما به خانش میگیریم. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
سلام و نظر تو رو سروان سیب تول نیکیم کاران و تولان نیکوم سیداری زازه هم دیکن که اولایت
مهربانی که وی زازه سیب
مهربانی سیب
خبر خدا را سیده چه باندې کوم هستی پا اولی کوم پریخی و پا جنی که کوم پریخی و پا گرمه که یا پا یخنه که و مونگا پا وانانو کم رو را شرم نشته دا متفره مونگا هم دیره کلی دیره متازه متیره کلی پا پاکستان که هم تر لابورا پوری مسال مورا سیده و هی چوک من اخپل کرل او متازه متیره کلی تکلیبون متیره که و سر اغلی پا خپل وطن که ورو که وانده دکتر بزن تشل کرده ده نو واه نام نشرمیږي چې خپلې چلته مسافر تر دې مار خطر مو ده نو موړي پرګې دې نه ځني مړکې مو وزنې مو نو ته بیا مونږ دی وخیال ته دې ولی نه راځي وطن ته خپل داخل وطن کې ولی کاروبار ځان ته نه جوړي چې بیا مونږ ور وخی بے عزت ځوان ته.
بله مننه، سلامت اوسه، تاسو نظر مو ووریدو. بل اوردون که هم لروخ مختر دی چه بل اوردون که وارو یو شمر پیغامونه چه ده افغان بیسیم ده اتصاب اطلا شمیره للاری زیون اوردون کلی کلی عبدالواحد ده هلمن ده مارجه سخلی کلی وی لأشرفغانی لحکومت سخه داهل ده چه ده افغان ماجرین و غم بخوری خصوصا په ایران که محمد حسن هنری ده تخار ولد لشکمش ولو سوالی سخلی کلی وی په ایران که ده افغان ماجر رو بندی سخت ظلمونه کیجی اما په افغانستان که کار نشته افغانان مجبور دی چه ایران او نورو هوادونو تا لارشی عبد نه عبد هم دا خبره کرده وی ایران تا زیاد خلق ماجر شوی دی دیل پارا چی پخپل هواد که کار نشی پیدا کوله. یو بل اوریدون که عبدالحد افغان مل لحلمن سخلی کلی و ایران هیچ مجبوریت نلری دا دو یوشکارا سیاست دی خو دانویم چی ایران زموش دشمن دی لکه پاکستان دیده په نظر چی پاکستان دی افغانستان دشمن دی. پر حال دا او دیو شمیر اوریدون که نظرونه چی دا افغان بیسیم دی اتا سوا اتل شمیری للاری لیکلی و
بله. حالا بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی که ویسیم
مهربانی شنونده عزیز لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند.
خیر، بلویت بنابرای تورکو آزادی رادیو ده مهربانی وکی
بفرمایید سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
از صدیقی هم ده پکتیا ولی داری و بزرده ولی سفانه در سروات
سلامت و سیب کورده ودن مهربانی صدیقی سیب.
بلکل ده ایران سکم احتمالی طریق را کنیده چه کدهشی اغا زرگونو لکونو کورانه و ملون ده بالستان چند تا مهاجر دی اغا بیر تر او باسی و دلتا تر وقت با دیمی کمانی در نیمی لسیزی جگراتی را شویده خلق نوچار دی و ده پرده و گوانده ملکو تا یا سودی عرب تا دو بیتا چه دیس پرونه دی و ده بکاره واجی نکوی. خود دلتا نړیوال معیارونه موجود دي چې هغه یو ګوندی په بل ګوندی همسایه مال نسبه حقوق لري او د معیارو د له مخې باید هغه کډوال هغه کومې کورنۍ چې ستونزې لري هلته مزدوران دي یا مزدوری دي ټوله شي هغو معیارونو په حساب باید پرېښه وشي نه داسې چې ظلم زیاتی وشي او بل د افغانستان حکومت ته دا پکار دی او د کډوالو چارو وزارت ته دا پکار دی چې اوس خبرې وکړي ایران مقامات سره هم نسي که پاکستان ګوندي ملک کې هلته مهاجرینو سره زیاتی کېږي نو دوی باید هغه خپلو هېوادوالو ته وزمینه یا په خپل کور کې د کار بور برابره کړي چې هغه هلته لوړ نه شي او یا که هلته شي هغو دپاره هغه خپل نړیوال معیارونه شته لکه چې پاسپورټ ویزا خو صحیح دی قانون دی خو ګوندي قانونه شي خو ګوندي په بل ګوندي حق لري چې لوړ شي هغو سره ښه مناسبات وساتي هغو دپاره هغو سره همکاري وکړي نو دا ښه خبره نه ده.
بله ډیره مننه،
تشکر از شما، سلامت باشین. احمد گل مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی اشک مشر پیام خود نوشته که افغان ها چی کنن مجبور هستن به ایران سفر بکنن، اما مشخصا نگفتن که چی مجبوریت. جان آقا از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب در پیام خود نوشته که باید به جای رفتن به ایران افغان ها در وطن خود به صفوف قوای مسلح بپیوندند و یک زندگی آرام را شروع کنند.
حاجی شمس الحق ده هلمند سنگین زخلی کری و ایران هر کال پا جیمی که پا یخ موسم که افغانان لخپلی خوری باسی نو دا یو سیاسی تگلار ده چه ایران ده افغانانو پا وراندی غره کرده. ده تلفون لاری اوریدون که لرو میرابانی و که آزادی رادیو
بفرمان سیب رادیو آزادیست.
السلام علیکم وردن، نخبر کم خب خیره؟
سلامت و سیم میرابانی کوی
خیر اوسه. موږ په ایران کې اوسېږم، د ایران کې موږ ته وایي تاسو خاک سرو شئ، داسې خاک خر شئ، موږ بېخي شرمېږم، نه پوهېږم څه رقم وکړم.
بله صحیح ده، مننه. کوردي ودان ستا پیغام واورېدل شو. ته خو همیشه له لوګر نه ټلیفون کوې، خو نن څنګه له وردګ نن مو ټلیفون وکړو؟ خیر، بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو
تماس ازی شنونده ما قطع شده. محمود از ولایت هرات در پیام خود نوشته که خوبی اینا پیامشان برمیگرده به مسئله کابینه. بریم به شنونده ها از طریق تلفن هایشان. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم، تو خیلی
مهربانی
و محترم نیستم و طول آزادی را
کردیم.
مهربانی
دی موضوع په حق له کوم ځای څخه ورکو چې افغانان به تل و نورو خلکو ته محتاج، خاصة ګاونډیانو ته دائمًا به موږ محتاج یو. دا ایران یو سیاسي فشار دی چې هر کله یې په ځینې کې راولي، په اوږد کې راولي. دا د دوی یو فشار دی پر موږ راولي، اوس خامخا پر افغانستان باندې بعضې شت تحلیلي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي، زموږ په وطن کې چې هر کله صلح راغله، دلته به ټول مهاجر بېرته خپل وطن ته په خوشحالۍ راستانه شي. نو دلته اوس موږ اوسېږو، زموږ څنګه ژوند د ټوټقانو تر مرغیې لاندې، مهاجر خواران هم له یوې خوا پړانده، له بلې خوا پړانده. که په ایران کې اوسېږي هلته ایرانیان ځوري، که افغانستان ته راشي دلته کار نشته، له لوږې زخم بچانې ډوډۍ نه غواړي، او دلته امنیتي حالات هم له کړکېچ سره مخامخ دي. نو هر کله چې زموږ په وطن کې صلح راشي، خدای به کارونه پیدا کړي، قانون او معدن به وخېږي.
اخو گاینده خبره ده. بله کرد ودان سلامت و سهی هیله لرو چه خوصاً پا دی خبری وکی چه دی ایران پا دی کار که هدف چره، فکر کوی چه سیاسی ده و کنه فکر کوی چه ایران هم مجبوریتونه لری.
بله بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سهی رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سهی لطفا صحبت کنین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام جوړ بخیر.
سلامت اوسئ، لکم زینه خبری کوي.
خپل دا کندوز ولایت د شتارشي د ولسوالۍ خبری.
مهربانی کوي، د ایران دی پریکړه په اړه څه فکر کوي؟
ایران د پریکړه په اړه خو تاسو ته څه وایم؟ موږ د شتارشي په ولسوالۍ کې موږ د کوخانه دي ځایونه دغه شار پراته دي، خپلې ځمکې نه کوي، دغه نه کوي ایران تر ته په هغه ځای صحیح دی. دغه دغه خلکو په باره کې مثال ایران ته پیسلا کوي، تا خوښه کار کړی او بعضې ورونه شاید مجبور وي هغه واک له نو دا ناجایز وي. ما دغه د ورون ته مې دا پیغام دی چې مثال هغه مجبور نه وي باید ایران ته لاړ شي، راشي خپل وطن ته، په خپل وطن کې کار وکړي، خپل وطن کې خواري وکړي. هغه ورونه چې مجبور وي هغه خپل مجبوریت چې د سره تو باید د نور داسې مثال چې په ژین بهر ژین راړې یا افغانستان د بېرته ظلم ورسره کوي هغه د ظلم څخه ځان اخلي.
ډېر زیاته مننه چې د کندوز له چې مو ټلیفون کړی و.
سلامت باشین. 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است، میتونین با ما تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفون های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام بفرستین. نام و محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر کنین و به صورت کوتاه با دری و پشتو بنویسین.
لکه مولوی صاحب محمد ایواز چې د هلمند څخه لیکلی لنډ پیغام لیکلی دی، واضح و ایران ملامت نه دی، موږ باید خپل وطن په خپل آباد کړو. یا زبیح الله له کابل څخه لیکلی و ایران دې ته هیڅ مجبوریت نه لري، دا یو قسم سیاست دی. لنډ او واضح لیکلی دی، هیله لرو چې ټول هم دا کار وکړي.
یک شنونده دیگه ما نجیب الله مهجور از مرکز لوګر نوشتن که گفتن به نظر از اینا بیرون کردن مهاجرین افغان در فصل سرما از ایران توسط مقام های ایرانی یک انگیزه سیاسی داره. و مطیع الله از تیمنی کابل نوشته مردم افغانستان مجبوریت دارند چون در کشور کار نیست، به این خاطر به ایران پناه میبرند.
در تلفن لری اوریدون که لرو مهربانی و که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سه
مهربانی وکړئ او څه ژر
فکر میکنم اینا صدای ما را نمیشنوند. میشه دوباره تماس بگیرین. بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسی اوس د زموږ شغل آزادی رادیو څخه اوري. میکروفون ستاسو خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ایران د پریکړې په اړه ستاسو نظر غواړو چې وایي ممکن په لکونو افغانان په سرژنی ژمي کې له خپلې خاورې وباسي، ځکه چې د هغو د ویزې وخت پوره شوی دی. د افغانستان حکومت یو پلاوی ایران ته استولی چې ایرانی چارواکو ته ووایي چې د افغانانو د ویزې مهلت وشت کی او په دې سره ژمي کې افغانان له خپلې خاورې ونه باسي. ستاسو په نظر د ایران دا پریکړه سیاسي انګیزه لري او که فکر کوئ چې ایران هم مجبوریتونه لري، د هغو مجبوریتونو پر اساس غواړي چې افغانان لخپلی خبری و باسی، نو تلفن با کولشی هم داشته با هم داوست زموش ستیدیو تا
بریم با شنونده ما. بفرمایید سر رادیو زدیست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. سال رو خیلی جورم خیره.
سلام علیکم.
سلامون و سلام
علیکم. کردی ودن لطفا
زمان دا نظر ده چه کلمون چه تخپل ده افغانانو او یا زمون دا چرواکی دی تسل ضرورت دی چه مونگ آلتا وقت ورکو چه مونگ تا ویزی تراکا و مونگ تا آلتا پات شو دینا چه مونگ خپل وطن تراک و خپل وطن آباد کو دا و مونگ تا خنید نبا دا دغا مثال جنگون راشی نو بلش راشی که خپل وطن آباد کنو دا بخیر زمان نظر را دی دینا خپل وطن آباد کنو دا بخیر نو
په لوال ته پاتې کېدو ویزه ورکول. ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل شو.
سلامت باشین. شکیب از لوګر در پیام کوتاه خود نوشته که گفته درجه لیسانس از پوهنتون داره و فارغ شده، اما به خاطر بیکاری مجبور است که به ایران بره.
بله، د تلیفون لاري اوریدون کله رو بیا به ورستا دی غنو نور اوریدون کو چې پیغامونه دی افغان بي سیم د 1943 شمیرې لاري لیکلي دی، هغه به هم ولولو. مهرباني وکي
بفرمایئ. سر رادیو زودي است.
بله سلام علیکم.
سلام سر مهرباني.
بله
مهرباني.
وعليكم السلام.
بفرمایئ سر.
دا تاسو ته د پوښتنې په جواب کې څه څه کوم موضوع مطرح کړی زه نه ځان خو راځم تاسو سره خبرې کوم. دا د ایران څه مجبوریتونه ما ته نه خوړي چې څه د ایران څه مجبوریتونه اصلا ما په نظر باندې دا مشکل ده چې دوی د سیاسي استفادې له دې کار نه کول غواړي
ای امتال به پرسیما سر دیرگی دیما سو زوری بخار نمیرسه دیل پالانش و در آلاغان بانده زور نرسی که در دینون دو مسکین بیچاره مانجیری نمت پتنکول غاری دی اصلا سیاسی اهداف لگی زور بازی مقاصد لگی دوی پدی فرز دینی که دا دین استفاده کړی د دې کومل ته څو د خپتی دی نه خپتی دی اسه د خپتی دی هغه کومونه چې دا غوړ څو هو ځانته هله نه دی مو ته کار وکړي نه زمينه دي کار خلکو ته مسایله کړی زمينه دي کار خلکو ته مسایله وای دا مسلمانانو د څه کوم څه پروبلم کوته بولته دي چاره کبه برباد دې ځتی کې د ځنتی راو خو ځکه چې خپل ملک په ډیر کم شي باندې قناعت کوو د خپل روزګار دې ځتی راو دا اصلا موږ دې مشرانو دې 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 دی زوری له وجهه د موږ د دې چاجي نه خلکو استفاده کړي دا د هڅو کوم باندې رقم رقم درکوي خو یو شی دې یاد لري چې دا مشکل به دې نه پېژني نه دا چې به دې ته مالو په مشکل پیدا کړي دې دوه په دې پرې ځان کې دې دا کله موږ ته څه مشکلات دا چې پیدا دي وګورئ دا چې موږ پاکستان نو فلار الله ته مواجه شو او سوبر هغه څنګه راغلي دې ته پاتې دي دا چې دې دنیا کار نه کوي دنیا دا خبره چې په راس دا چې به دې ته په یو وخت مشکل پیدا کړي چې دې راوړل ظلم دې موږ ته بشاره خان په باندې په مشکل مظلوم خلق باندې چې په دې سره زری کې هغه په ځابوي او هغه خلک ټول په دې نه پوهیږي دې دا کار نه کوي
بل څه
دا کار نه کوي
ډېر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه فرید لکنده هر څه خلک لیکلی وای زما په فکر پیغام ډیر زر بدلیږي و زما په فکر دا ټول سیاسي فشارونه دي هلته چې د امریکا له خوا فشار راسینو دا ستونزې افغانستان ته پیښوي او افغانانو ته پکار ده خپل وطن ته راشي یو بل اوریدونکي یو نه بلکې ګڼو ډیرو همدا خبره کړې چې افغانان دې بیرته خپل وطن ته راشي په خپل وطن کې د عزت ژوند دی
بله یک شنونده دیگه ما حسامی از نهرین گفته که حکومت ایران خوش نداره که نفوس افغان ها یا مردم افغان در ایران زندگی بکنن یک شنونده دیگه ما هم که نام خود را ذکر نکرده نه قاری عبدالکبیر غیوری از ولایت بغلان نوشته کرده که این مسئله سیاسی است و برمیگرده به پیمان امنیتی که با امریکا امضا شده
د ټلیفون لاله اړیدل کلرو مهرباني ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
مو فرمایئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
د خیرات
مهرباني کوي لطفا لکم زینه او اصلي خبري تراشي
د ورداګ له د سلامات غوښتل خو نه ځان یې زوالي ورداګ ستاسو
کې مهرباني کوي نو د موضوع په اړه څه وایي
نواب نظر دو چه پختر فکر هر وقت ایران در رجه می پومستم که ایران در افغان کردوال و پسر در پیسی هست در بینمیلن نویستم در بانا جوری چه افغان کردوال و پسر در بینمیلن پیسی واخلی
بله تصویه چه اقتصادی انگیزه لری نه سیاسی منه نه
ایران اقتصاد چه دیر زایی پدایی بلا بانا نلری بینمیلن تا هر وقت دو وقت که دای بینمار تخبر پشنهاد واندی یا افغانان به از تلف بارکی که اگر پیسه ور تزیادی بی
سی کرده ودان چه تلفن موکا و نظر مترگن که بلاوریدون پیل رو
میره با این سه بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
و علیکم السلام
میره بانیم
شهرمت باش ما در زبر و
لیسه میره بانی که وی سیب
د ایران د ټول یو سیاسي کارونه د چکرې په دې سیمه کې هر کال د بلاغر کمري او غند کډوال باشه ابو ترمن هغه ډول څه دا یل د چې په ایران کې د کارونه کې راځي په خپل افغانستان کې د کارونه وکي په افغانستان کې د جمهور څخه موږ دا یل د چې ټول هغه ماجر افغانان چې په هم په ایران کې دي که په پاکستان کې دي، هغه دې ټول راشي په افغانستان کې د خپل کارونه وکړي او د کار زمینه جوړه وساتي.
ډېره مننه. د ګل بهار د مارجې له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي، له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو مجبور نه شي ایران ته لاړ شي. بل اوریدونکي سید عارف له پکتیا څخه لیکلي وایي، په ایران کې افغانان زیات ستونزې لري. عابد ناسی د کونړ ولایت له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي، ایران ته د افغان حکومت د دغه پلاوي سفر د حکومت کمزوري شي. محمد ابراهیم د کندوز ولایت څخه لیکلي، وای کچیری ایران پر مهاجرو باندې فشار راوړي او په افغانستان فشار راولي، نو د افغانستان حکومت دې هم پر ایران اوبه بندې کړي.
بله، یک شنونده دیگه ما اینا هم عابد نوشته که ایران به خاطر دریافت کمک های بین المللی تلاش میکنه تا در جریان زمستان بالای مهاجرین افغان فشار وارد کنه و همچنان نیازی از ولایت گل محمد، نیازی البته از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر جوانان ما به ایران میرن و یا کشورهای دیگر مهاجر میشوند و دولت در مهاجر میشوند، دولت در قبال اونا مسئولیت خود را ادا نکرده. و عبدالعلی از ولایت بدخشان نوشته، رفتن افغان ها به کشورهای همسایه به دلیل بیکاری و ناامنی در کشور است.
دیرو نورم هم در موضوع یاد کرده. بس بوار شده تلفون لاری اولیدون کتای مربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت
و سه. مستقیما په موضوع باندې خبری پیل کړئ چې وګورو نور اوریدونکو ته نوبت ضرور ورسیږي.
زرګرولی افغان د ایران خبره کوم، موضوع خو ډېره ښه موضوع ده چې تاسو کله رسیږي. زه ډېره مننه. او دلته په ایران کې د افغانانو سره بېخي زیات ظلم کېږي، تر هغه ظلم کېږي چې د چا سره نه دی شوی.
نو یو شمېر اوریدونکو وویل چې له دې سره سره پکار نه ده چې افغانان بیا هم ایران ته لاړ شي. تاسو څه وایست دوی ته؟
د مجبوریت سره د خانۍ خو نه راځي ایران ته، چې سړی راځي ایران ته د مجبوریت سره سړی راځي. موږ د دغه دولت څخه هیله ده چې افغانان ورته یا کار پیدا کړي، زاپورټ یزانو کې ورته ارزانه کې په اتیا زره زور کېږي، په اتیا زره سړی لري ولې ایران ته ځي.
بله، لیکن تاسو په ایران کې هر ډول کار کوئ، هر رقم کار ته تن ورکوئ، لیکن په خپل وطن کې هر کار نه کوئ، همداسې نه ده؟
خپل وطن کې هر کار نه کوئ، ورته ولې راځئ؟ په دا وطن کې موږ ته چې په دا راځو کې ټول ورځ ماري و چې بیکارۍ دی، هغه خلک د بلې جمهوریت ته ودرته کار چیرې دی چې موږ یې وکړو؟ خانه دې آباده کړو.
ښه، دا اوس چې په ایران کې تاسو وایئ چې هر ظلم روان دی، آیا تاسو هم له دې وتلو د ایستلو له خطر سره مخامخ یاست؟
تماس از اینا فکر میکنم قطع شد. تعداد زیاد از شنونده ها و همچنان سالون سید تحلیلگرا را که با اونا صحبت داشتیم، خصوصا در مورد اعزام یک هیئت، تحلیلگرا میگن این بدون شک یک فشار سیاسی هست، اما از یک طرف دیگه اونا انتقاد از این میکنن که در 13 سال گذشته هم چندان کار صورت نگرفته تا به مهاجرین افغان در ایران توجه شود و تقاضای زیاد از اونا از حکومت فعلی است تا در این مورد یا تلاشایی که آقای کرزی انجام داد و زیاد کامیاب نشد، رهبری فعلی حکومت انجام بده. چیزی که فیض محمد تخوری شنونده ما در پیام خود نوشته که گفته، تقاضای ما ای است که از دولت میخوام تمام کارخانه ها را فعال بسازه تا مردم افغانستان پس از این مهاجر نشوند.
پیغامون خو نورم زیاتی اسمت له سنگین ولسوالی څخه لیکلی وی، ټولو اسلامی مالکو څخه هیله ده چې له افغانانو سره ښه سلوک وکړي او مهاجر ونه ځوروي. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې دی، مهرباني کوي آزادي راډیو ده
بفرمایئ. سلامونه تاسو ته او ټولو کورونو اوریدونکو ته.
ما بل از ما نظر دادی.
بله،
ما نظر دادی چې هلته په ایران کې دي کومې ګاډۍ چلی، که چیرې دي په افغانستان کې ګاډۍ دلته وچلوي، نو انشاءالله افغانستان به جوړ شي او دوی ته به د کار زمینه هم برابره شي. که دې هلته هر کار ته زړه شو کړي، دلته په افغانستان کې نه کښېني،
نو که یو کال د ایران نور را یزا بار کې دوه کال پاتې شي نو خیر به ته د افغانستان ته مجبور دي چې افغانستان ته راشي.
بله، ما مخکنی اوریدون کې تم دغه ستاسو خبره کوله، زه هم د دې شاهد یم چې الته دوی هر کار کوي خو په خپل وطن کې بیا ځان ورته خانان ښکاریږي، یا البته ټولو ته نه، یو شمېر داسې خلکو ته شته چې همداسې فکر کوي په خپل وطن کې هر کار نه کوي خو په پردي وطن کې هر کار ته غاړه ورکوي. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. تماس عزیز شنونده ما قطع شد. نصرالله میهنی از ولسوالی خاص و روزگان گفته که کار ایران یک نوع آزار اذیت افغان هاست، و این شنونده ما گفته که چرا مهاجرین افغان را ایران در فصل زمستان از کشور خود خارج میکنه. البته ما جویای پاسخ شما هستیم که شما در این مورد نظر خود را با ما شریک بسازیم که چرا ایران چنین اقدام را کرده و حدود 760 هزار مهاجر افغان با خطر اخراج روبرو هستند در حال حاضر.
هنری قلمیار له د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وای زیات ورونه وای چې افغانان د راشي و خپل وطن ته. افغانان څوک؟ ځکه په افغانستان کې کار نشته، بیکاری ده، خلک له مجبوریت پردی وطن ته ځي. بل اوریدونکو، عصمت الله فراهی له لشکرګاه څخه لیکلی دی، وای د افغانستان حکومت باید د کار زمینه برابر کړي چې خپل ټول ځوانان بیکار دی. کچیری د ایران مهاجر هم راشي، فکر کوم چې زموږ اقتصاد به فکر د پښیم چې څه لیکلی دی، زموږ اقتصاد به شاید منظوري چې خراب شي. هله لرو چې کله پیغام راستوي نو د خپل ګوري پیغام چې څم لیکلی دی د ټلیفون لاري اوریدونکو به منتظر نه پریږدو کني پیغامونه دی.
بله، که باز وخت نشه خبرها هم میرسه. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
سلام تاسو ته، تاسو ته همکاران ته مننه وړاندې کوم. هلمند ولایت نه له لارې همي خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
محترم سلام صاحب، ډیره ښه اوسه موضوع ده. نو زه خپل د یو سره یم چې خپل په ایران کې چې کار کوي، د افغانانو ایرانیانو خپل د یو سره امنیت هم ورکوي. افغانانو نه ضرور نه ده چې د ایران ته ځي. د افغانانو کلمه د ولسم مشرف خپل دا حکومت څخه مخه دا چې ځوانان په دغه کار کې نه مسایل دي، چې نو ځوانان د ځوانان به ایران ته نه مجبور کیږي. نه د ځینو خبره به دایي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس په فکر کوم چې د ټلیفون لپاره وخت نه ویل، خبرونه وروسته تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ، یو څو پیغامونه به نیمی صاحب سره ولولو، بیا به ورشو خبرونو ته، او له خبرونو وروسته به اوریدونکو ته ووایئ چې بیا ټلیفون را وکړئ. عبدالکریم د هلمند له مارجې څخه لیکلي وایي، زما په نظر د ایران اقدام خاص د اشرف غنی د امضا پر ضد دی، منظور امنیتي تړون دی. احسان الله له هلمند څخه لیکلي دی، وایي همسایه پر همسایه حق لري. محمد ولی د هلمند څخه لیکلی دی، وای یو سړی بغیر د اجازه خپل کور بل چاته نه ورکوي، منظور یې دا دی چې ایران هم نشي کولای چې افغانانو ته تل تر تل خپل خاوره پریشتی چې افغانان پکې ووسی.
بله، بصیر از کابل در پیام خود نوشته کرده که رفتن افغان ها به ایران در اثر فشارهای اقتصادی و همچنان بیکاری و نامنی در کشور است. و عبدالله از هرات نوشته که تعداد زیاد از افغان ها، البته عین نظر آقای بصیر دارن و میگن که به خاطر